سلام د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر نه هو بجو دوام کوي خراغلست خبرونه په لاندو خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان او د متحدو ایالاتونو ځنګړو استازو پرون په افغانستان کې د نجونو د خوندزیو د بیا پرانیستو او نورو مهمو مسایلو لپاره خبرې وکړي. د اسلامي همکاریو سازمان په یو خبر پانه کې د طارق علي بخیت او توماس ویست له قوله لیکلي دي چې دوی وایي خوندزیو ته تګ د نجونو اساسي حق دی. خبر پانه زیاتوي چې بخیت او ویست د ځینو نورو مهمو موضوعاتو لکه له افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې وکړي. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو پروژو خپل کار بیا پیل کړی چې د کرنې، روغتیا او کورنۍ معیشت پر مسایلو تمرکز کوي، خو د بانک د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. د دې پریکړې با خبرو دوو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته دا خبر تایید کړی. نړیوال بانک د تیرې مارچ میاشتې په وروستیو کې په افغانستان کې خپل ټول فعالیتونه ځنډولي وو. متحدو ایالاتونو په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د څه باندې 48 میلیون ډالره نوې مرسته اعلان کړه. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پر ټویټر لیکلی دي دا د هغو بشري مرستو یوه برخه ده چې واشنګټن یې له افغانانو سره ژمنه کړې وه. ولسمشر جو بایدن د امریکا له متحدانو سره د اوکراین په اړه خبرې کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل په دې خبرو کې له اوکراین سره د اقتصادي او بشري مرستو د څرنګوالي په اړه خبرې وشوې. میرمن ساکي زیاته کړه چې ښاغلي بایدن له نورو مشرانو سره پر دې هم وغږېده چې د اوکراین د جګړې په خاطر له روسیې سره څنګه حساب کتاب کېدای شي. او روسیا وایي د اروپایي ټولنې د دوو هیوادونو 16 ډیپلوماتان یې له خپلې خاورې ایستلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې 21 ډیپلوماتان د بلجیم او 15 د هالنډ دي. د ډیپلوماتانو ته دوه اونۍ وخت ورکړل شوی چې له روسیې ووځي. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی، اروپایي هیوادونو تر اوسه د روسیې له 300 زیات ډیپلوماتان شړلی دي او روسیې هم په ځواب کې د هالنډ، بلجیم او له هغه مخکې د چک جمهوریت، بلغاریا او څو نورو هیوادونو ډیپلوماتانو ته ځواب ورکړی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. په کابل کې د پرونی بریت پراخې غندنې او په دې اړه د طالبانو څرګندونې.
دغه بزدلانه اقدام بیخي په ملکي جای او ملکي خلکو باندې و. د معمول له مخې هلته هیڅ انسان هم زړه نه خوښي چې برید وکړي.
هغه کس چې د بې وزلۍ په خاطر په کابل کې ځان ته اور اچولی و بېګا په روغتون کې سا ورکړه. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې بې وزلو خلکو ته د مرستو د رسولو خبر ورکوي، خو خلک د دې مرستو د ویش په اړه شکونه لري.
جنګونه و، ټکان و، خواري و، تکلیفونه ولس وړي دي او روپۍ داسې خلک وړي چې هغه اوس په حکومت کې کار کوي.
په کندهار کې د ماینونو چاودنو لسګونه کسان زیانمن کړي.
په تیره میاشت کې میرویس روغتون ته ټول 4 سرویس ناروغان د ماین د چاودنو له کبله راوړل شوي دي.
په پاکستان کې د بهرنیو چارو له وزیر پرته نوره کابینه بشپړه شوه. نور مطالب لرو او په دوهمه نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد ځدران کوي. ورزو د راپورونو برخې ته، د کابل ښار په لویدیځ کې پر عبدالرحیم شهید ښوونځي تر سره شوی برید یو شمیر نړیوالو غندلی دی. په کور دننه هم دا برید غندل شوی. د حمله چې پرون وشوه لا یې د تلفاتو دقیق شمیر نه دی اعلان شوی. د برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په دې اړه نور جزئیات احمد شبر اوروي.
طالبانو ژمنه وکړه چې د کابل په لویدیځ کې به امنیتي تدابیر پراخ کړي. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دشت برچی کې د سه‌شنبې د ورځې تر چاودنو وروسته د امنیتي ادارو د غونډې پر مهال دا پریکړه وشوه.
د اسلامي امارت مسؤول ارګانونو عاجل اقدامات کړي دي. د عاملینو په سلټ روانه ده. انشاءالله وبنیول سي او د خپلو جنایتو انجام به وویني. او همدارس دراتون کو در ډول پیخو د پاره به هم لازم تدابیر په پام کې نیسونی ولسی د هوادوال امنیت لپاره اسلامي امارت مسولیت لري ان شاء الله دا مسولیت پاده کوي خدای غبزدلانه اقدام بخي په ملکی جای او ملکی خلکو باندې وو د سیاسي خونځي دا او د معمول له مخالته هیڅ انسانم زړه نه خېسي بریدو کې او هیڅ موخه نسته پکې متاسفانه زموږ دښمنان دومره بوزدلو نامرد دي چې دا سی اقدام ته ملاتړ یو داسې کار کوي پر صورت اسلامي امارت پنځه دی مخنیوي کوي
جرمني اژانس کابل کې د پولیسو په وینا څرګندوي چې په پرونی 14 کې نه کسان وشل شوی دي او 19 ټپیان شوی دي د کابل د پولیسو بیان خلیل صدران زیاتوي چې لهم دا ورستې شمیرې نه دي یو شمیر نتایج چې بیا پرونه بیا څرګندوي چې په دې بریدونو کې 25 کسان وشل شوی دي عیني شاهدان وایي چې لومړی په یو تعلیمي مرکز کې 14 وشوه بیا لږ وروسته پر سره نږدې چې کله زده کوونکي له عبدالرحیم شهید ښوونځي څخه د رخصتۍ په وخت وتل دوی پرله پسې 14 وشوي د جرمني اژانس په وینا په پیل کې طالبانو خبريالان نه پریښودل چې د 14 د ځایونو تصویرونه واخلي او دوه سیمه ییز خبريالان یې د لنډ وخت لپاره توقیف هم کړل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې یوناما ایران د سر صلیب نړیوالې کمیټې د بښنې په نړیوال سازمان کې د جنوبی آسیا د برخې کمپاینری سمیرا حمیدی او جنوب افغان سیاستوالو لکه پخوانی ولسمشر حامد کرزی او عبدالله همدارس د مقاومت چپی او جنو نورو د بمی چاودنې په کلکو ټکو غندلې دي د کابل په لویدیځ کې پر تعلیمي مرکزونو تر ټولو خنړی برید پر اوسه شکل د طالبانو تر واکمنۍ نږدې 3 میاشتې مخکې وشو چې لږ تر لږه 50 کسان چې اکثریت یې جنوبې په کې ووژل شول او په لسکونو نور ټپیان شول
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم
د استقلال روختون مسؤلان وایي هغه کس چې د کابل د ده مزنګ په څلور لاره کې ځان ته اور اچولی و بیګا په روختون کې سا ورکړه 28 کلن سپینګل چې د کابل د چلستون سیمې اوسیدونکی و تیره ورځ د فقر او لوږې له کبله ځان ته اور اچولی و په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ
په کابل کې د استقلال روختون مسؤلین وایي هغه کس چې د دوشنبې په ورځ د کابل په ده مزنګ سیمه کې ځان ته اور اچولی و تیر شپه په همدغه روختون کې ومړ د دې روختون سرطبيب ډاکټر جاوید یوسف پور په دې اړه آزادي رادیو ته وویل د مړ شوي کس د سوځیدنې فیصدي 95 و
د دې لپاره چې د وجود د سوځیدو او فیصدي ډیر و تیر شپه 11 بجې په روختون کې سا وکړه او هغه کسان چې د سوځیدو فیصدي ډیر د مړینې چانس ډیر دی
د یاد روختون د معلوماتو لمخې مړ شوی کس پینګول نومیده او په کابل کې د 46 د سیمې اوسیدونکی و هغه ویډوګان چې په ټولنیزو رسنیو کې خبري شوې په کلیدل کېږي چې یاد کس د کابل په دهمزنګ څلولار کې ځان ته ورچوي او شاوخوا خلک هڅه کوي د خپل دسمالونو په وسیله په هغه پوري پوره شوی اور مړ کړي د سپینګل د ځان وژنې لامل بي وزلی ولګه خودل شوی له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول د ملګرو ملتونو د ورستۍ شمیرو لمخې په دغه هیواد کې د بي وزلی ولګي او بیکاری کچه زیاته شوی چې دغه چاره د کورونی او نړیوالو سازمانونو اندېښنې دوه چنده کړې دي کڅه هم له یو شمیر بیوزل او لولګې سره مخ افغانانو سره د نړیوالو لخوا بشری مرستې وشوي او دا لړۍ روانه ده خو د مرستو د ویش په برخه کې د شفافیت نشټون بیا بل جدي اندېښنه ده چې خلک ورته ګوت نیسي
زموږ راګل ازادۍ رادیو اوري نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو پروژو بیا کار پیل کړی دی چې د کرنې روغتیا او کورنی معیشت پر مسایلو تمرکز کوي خودی بانک د 150 میلیون ډالر په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی لدې پریکړې با خبرو سرچینو رویټرز خبری اژانس ته دا خبر تایید کړی نړیوال بانک د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته د 13 مارچ میاشتې پورستیو کې د شاوخوا 600 میلیون ډالر په لګښت په افغانستان کې خپلې ټولې پروژې وزندولې د یوې سرچینې په وینا چارواکو له تعلیم پرته د شاوخوا 450 میلیون ډالر په لګښت په دریو نورو برخو کې د کار د بیا پایل پریکړه د افغانستان د اقتصادي بحران ژورېدو او د خوړو او انرژي د موادو د بایو لوړېدو ته په پام سره کړې ده چې علت په اوکراین کې د روسیې جګړه ده د امریکا د خزانه وزارت د دوشنبه پورز اعلان وکړ چې په پام کې ده د افغانستان د بیا رغونې د صندوق ولوی تمویلون کې هیوادونه د جمعې پورز د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پسرلنۍ غونډې پر مهال د افغانستان د اقتصادي او غذایی امنیت پر زیاتیدونکې ستونزه بحث وکړي. سرچینو ویلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما، IMF او د اسلامي پراختیايي بانک په ګډون ځینې نور ښکیل اړخونه به هم په دې غونډه کې برخه واخلي. نړیوال بانک په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د ځنډولو د پریکړې پر مهال ویلي و چې د دوی د پالیسۍ له مخې د افغانستان د بیارغونې د صندوق یو مهم معیار دا دی چې د دوی په ټولو خدماتو کې باید ښځو او نجونو ته انډول ونډه ورکړل شي. نړیوال بانک تېره اونۍ په یو راپور کې د افغانستان د اقتصاد په اړه یو تیاره تصویر ورکړ او ویل چې د تیر 2021 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې په دې هیواد کې د سړي سر عوایدو کې له دریو یوه برخه کموالی راغلی. د یو بل خبر له مخې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان او د امریکا ځانګړو استازو پرون په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو او نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د اسلامي همکاریو سازمان په یو بیان کې د طارق علي بخیت او توماس ویست له قوله لیکلي دي چې دوی وایي ښوونځیو ته تګ د نجونو اساسي حق دی. خبر پانه زیاتوي چې بخیت او ویست د ځینو نورو موضوعاتو لکه له افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو او همداراز د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې وکړې. په دې آنلاین غونډه کې د افغان نجونو او ښځو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم ګډون کړی و. د طالبانو د پوهنې وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په برخه کې پرمختګ شوی دی، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په یو شمیر لرې پرتو سیمو کې اړو کسانو ته د بشري مرستو د رسولو خبر ورکوي. د دې مرستو خبر داسې مهال ورکړل شوی چې د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان تر نیمایي ډیر وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمیر اړ کسان تور پورې کوي چې مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په غزنی، هرات، پروان، کندز او خوست کې له زرګونو کورنیو سره مرستې کړې دي. تر ټولو نوې مرستې پرون په غزنی کې له 2200 کورنیو سره وي چې پیسې پرې ویشلې دي. WFP په یو لړ ټویټونو کې پرون څرګنده کړه چې تېره اونۍ د هرات په زندهجان ولسوالۍ کې تر 1200 ډیرو کورنیو سره بشري مرستې وکړي. د پروان په سالنګ ولسوالۍ، د کندز په امام صاحب ولسوالۍ او د خوست په موساخیل ولسوالۍ کې هم له بېوزلو سره د خوراکي موادو مرستې کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په داس وخت کې له بیوسلو سره د مرستو خبر ورکوي چې یو شمیر خواران تور پوري کوي چې مرستې سمې نه ویشل کیږي. ازادي راډیو ته په دې اړه هر ورځ ګڼ پیغامونه را رسیږي. د څو تنو څرګندونې دلته در سره شریکوو. لومړی یوې د میدان وردګ ولایت کیسه کوي.
خدای په خاطر د سیمه کې د روژې مبارکه میاشت ورې کونډې تیمان د ټول دغه د کار نه او دغه مرستې د همدې لپاره راځي او تاسو یې کړي چې ګوته اچوئ.
متاسې پانه د هلمند په ولایت کې 180 مامورینو ملازمین دي، 180 مشرتوري دي، 180 کوي دي، یو څه نه دي ورکړی. نو زه نه پوهېږم چې په څو سرګي سره په میډیا کې دغه غږ درواغ وایي.
دغه مرستې د سنګینو ولسوالۍ ته راځي. جنګونو، ټکانو، خواریو، تکلیفونو مز ولس وړي دي او روپۍ داسې خلک وړي چاغه اوس د حکومت خلک دي، په حکومت کې کار کوي، زموږ سره ناکې کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام بیا وایي چې اړمن افغانان ډېرو مرستو ته ضرورت لري. وروسته تر دې چې طالبان په روسش کال د زمري په میاشت کې بیا واکمنان شول، د افغانستان اقتصادي وضعیت پسې دومره خراب شو چې د ملګرو ملتو په وینا اوس مهال 3 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړ دي.
راپور کې مو واوریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د افغانستان په یو شمیر لرې پرتو سیمو کې بېوزلو کسانو ته د بشري مرستو د رسولو خبر ورکوي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون وویل چې د افغانستان نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري. د دې کمیټې یو استازي الوی فلن د خپل ټویټر پر حساب لیکلی دی چې خلک په داسې حال کې د خوړو خوندیتوب نه لري چې د خوراکي موادو بیې په وروستیو میاشتو کې ډېرې لوړې شوي دي. ښاغلي فلن ویلي له هم اړتیا شته چې نړیواله ټولنه د افغانستان له خلکو سره د مرستې په برخه کې ډېر کارونه وکړي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کندهار کې 13 میاشت د ځمکنیو ماینونو په چودنو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کندهار د میرویس روغتون مسؤلان وایي چې د ماینونو په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یوه وروستي راپور کې ماینونه د افغانستان لپاره لوی خطر بللی دی.
د هلمند اوسیدونکی املا شیرین تازه د کندهار د میرویس روغتون په جراحي څانګه کې تر درملنې لاندې دی. هغه د راکټ د ناچاو د ګولۍ په چاودنه کې خپل چپه پښه له لاسه ورکړې او د بدن ځینې نورې برخې سختې ژوبل سوې دي. د ملا شیرین په څیر ګڼ نور کسان هم چې ماینونه ورباندې چاودېدلي دا مهال د کندهار په میرویس حبزبي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د افغانستان په جنوبي سیمو کې په تیرو شلو کالو کې د طالبانو لخوا د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو د له منځه وړلو لپاره په ځینو سیمو کې شخصي ماینونه لا هم پر خپل ځای پاتې دي او دغه راز د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له وخته هم ماینونه او د درنو وسلو ناچاودي ګولۍ لا هم پاتې دي. د میرویس روغتون رئیس ډاکټر نعمت الله شهزاد وایي په تیرې یوه میاشت کې په کندهار کې 43 تنه د ځمکني ماینونو له امله ټپیان او 15 تنه وژل شوي چې په ټپیسو کسانو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي.
په تیرې میاشت کې میرویس روغتون ته ټول 43 ناروغان د ماین د چاودنې له کبله راوړل شوي دي. چې له وژنې څخه 15 کوچنیان دي، 2 نارینه دي او 2 زنانه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل ورستي کلنی راپور کې چې د افغانستان د مین پاکي پروګرام د شمیرو پر بنسټ خبر کړي وو ویلي چې په دې هیواد کې په لاس شخصي ماینونه او ناچاو د مهمات یو لوی خطر دی. په راپور کې راغلي چې په 2020 کال کې د دې ماینونه او ناچاو د توکو له امله لږ تر لږه 200 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې چې 45 سلنه یې ماشومان دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته به ملالۍ بشیر د افغانستان د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره ستاسو کوربنه وي. خو اوس ورځو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د کابینې د 150 غړو د لوړې مراسم پرون ترسره شول، خو د بهرنیو چارو وزیر تر اوسه نه دی ټاکل شوی. په دې کابینه کې د او سیاسي ګوندونو غړي شامل دي. ځینې سیاستوال په دې نظر دي چې ښایي دا حکومت ډیر دوام ونه کړي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
فرانس پریس اژانس سرګندوي چې داسې ښکاري چې د بهرنیو چارو وزارت به بلاول بوټو ته وسپارل شي. بلاول د پخواني سریاسم بینظیر بوټو زوی دی چې په 2001 کال کې په پاکستان کې وشل شوه او د بلاول نیکه ذوالفقار علي بوټو په 1999 کال کې پوځي حکومت اعدام کړ. که چیرته 33 کلن بلاول بوټو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وټاکل شي، نو دی به له هغو ځوانو وزیرانو څخه وي چې له لویدیځ سره به د اسلام آباد د اړیکو د ترمیم دنده ور په غاړه شي. دا روابط د عمران خان د صدارت په وروستیو کې چې واشنګټن یې تورن کړ چې له واکې یې د ده د لرې کولو لپاره توطیه جوړه کړې ده، څه ساړه شوي ښکاري. هنار بانیکر چې یو وخت د پیپلز ګوند د بهرنیو چارو وزیر ټاکلې وه، په نوې کابینه کې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په توګه معرف شوې ده. د شهباز شریف په کابینه کې 12 وزیران د مسلم لیگ نواز، 9 د پیپلز ګوند، 4 د جمعیت علمای اسلام، 2 د متحده قومي مومنټ او 3 نورو وړو ګوندونو ته د کابینې یوه یوه څوکۍ ورسپارل شوې ده. د پاکستان په مرکزی پارلمان کې د شمالي وزیرستان استازی محسن داوړ د دې کابینې ادامې ته د شک په سترګه ګوري. د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
د دې حکومت چلول به دونه اسان کارم نه، ځکه چې مختلف رائے خلک او بیا دا دونه مختلف سوچ فکر خلک یو ځای چلول دا به اسان کار نه.
کله چې په پاکستان کې کابینه لوړه کوي، نو ولسمشر په دې مراسمو کې برخه اخلي. عارف اولوی تیرونه د صدر اعظم شهباز شریف د لوړې په مراسمو کې ویلی وو چې ناروغ دی. پرون بیا د ناروغي خبر ورکړ او د لوړې په دې مراسمو کې هم برخه وانخسته.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلام، زمال علی بشیر یم او د خبرونه دی برخه ته مو هر کلی کوم. د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 3 میلیونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي، او د دې ادارې په وینا افغانان په تیرو 1.5 کلونو کې له تر ټولو بدې وچکالۍ تیریږي، په داسې حال کې چې 10 میلیونه کوچنیان بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. نور حال په دې راپور کې
مال کودک دارم که سال سفراغه بچه همه بواسه چیزی که بواسه که قضایش مونده بده.
معصومی اوشپک کسی دی کورانه تجوان سخته شوه دی. نموری چه ده هرات ولایت لیوی ولسوالی ده وچکالی لامل لخپل کور کلی بیزای شوی وی وست ده نور پا کورونه که پا کارکول سر دومر گردی چه خپل و معصومانه تا ده جندی پاته که دو پخاطر پورانی مدوده واخلی. معصومه یوزوی و چلور لونی لری. او میړی هم ورځنی مزدوری کوي. نو موړی وای ماشومان د نور د پاتې شوی او خړو د خړو له عمله په ناس ناست یخته شوی.
مالک دا کې درو کې سال سفراغه
زه یو ماشوم لرم چې له خولې او لمنې دی، ځکه کومه ډوډۍ چې زه ورته راوړم هغه له بل وخت نه پاتې وي او بوی لګیږي چې ورکوم نو له خولې او لمنې شي، ځکه څه نشته چې ور یې کړم. نخه خواړه او نه هم خمیوه
تی خوبه کما بزینو بده میوه خوبه بده.
په افغانستان کې پورستوی کلون کې ورخت کم شوه دی او په دې سره له کاروندو د کاروندګرو په حاصل کې هم کموالی راغلی. د ماشومان د ساتنې ادارې اسیف د چلډرن راپور خي چې په افغانستان کې د 12 میلیونه ماشومان ژوند د کرنې پورې تړلی دی، چې ورستوی کم ورختونو او لزمکو کم حاصل تر نورو ډیر د دوی کورنۍ اغیزمنې کړي دي. دغه راپور موندنې خي چې په افغانستان کې 80% کورنۍ ژوند 25 میلیونه کسان کېږي کرنو مالداری سره تړلای دی، چې کم ورخت د اوبو د سچینو کمښت او د غشان د حیواني محصولاتو د بیو کمښت بیوزلی ډیره کړي او د قحطۍ په لور یې د افغانستان د تک خبر ورکوي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې خبرداری ورکړه چې افغانستان د خوړو د نشتون په برخه کې بد ناورین تیروي او په دغه هیواد کې 5 میلیونه ماشومان له قحطۍ سره مخ دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په افغانستان کې د بیوزلۍ او بیکاری په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د انساني او اقتصادي ناورین په پراخېدو سره نړیوالې ټولنې افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 2.4 میلیارد ډالر ځانګړي کړل تر څو په دې ډول ماشومان له لوږې او بېوزلۍ وژغورل شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د میدان وردګو ولایت خلک شکایت کوي چې لیونیو او کوڅډبو سپوې ژوند تریخ کړی دی. دوی وایي چې د لیونو سپو شمیر په زیاتېدو دی او هر ورځ خلک داړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د لیونیو او کوڅه ډبو سپیو شمیر دومره زیات شوی دی چې دوی د شپې لخوا د خپلو کورونو نسي راوتلی. امان الله د دغه ولایت د چاکو ولسوالۍ اوسیدونکی دی او ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ په چاکو ولسوالۍ کې 4 تنه لیونیو سپي داړلي وه.
خطرناکې خو انسانان خوري د وژل کېږي یوه پېشګوري پیدا کېږي نه چې وارکو په چاکې درې څلور نپاره خوړلې دي.
نورعلي د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار یو بل اوسیدونکی دی او ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د کوڅه ډب سپیو له امله نسي کولای په ډاډه زړه له کوره ووځي او خپلې چارې مخته یوسي. دی زیاتوي چې د مرکز میدان ښار په بیلابیلو سیمو کې له کوڅه ډب سپیو سره مخ کیږي چې وخت نه وخت دغه کوڅه ډب سپي ډله ییز بریدونه هم کوي چې زیاته برخه یې لیونی سپي وي. د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسولین وایي چې په دې وروستیو 2 میاشتو کې د دغه ولایت په مرکز او نورو سیمو کې 45 کسان لیونیو سپیو داړلي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه کسان دي کوم چې روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړې ده. د میدان وردګ ولایت د ښاروالۍ مسؤلینو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست سره په همغږي په ټول میدان ښار کې وروسته لاغه چې لیونیو سپیو 15 کسان وداړل، د لیونیو سپیو د له منځه وړلو سرساسري کمپاین پیل کړی دی. په دغه کمپاین کې د لیونیو او داړونکو سپیو د له منځه وړنې په موخه د ځانګړي طبي تګلارې په مرسته له زهري غوښې څخه ګټه اخیستل کیږي. د یاد کمپاین په اړه د دغه ولایت ښاروال عبدالغفور حیدری ازادي راډیو ته وویل
پروګرام تقریبا لرو چې د لیونیو سپی ډېر شوي دي او خلک یې خوړلي دي. تقریبا څلوېښت شاوخوا کې پېښې ثبت شوي دي او واکسین شوي دي د خلک چې سپیان خوړلي دي. نو بالاخره موږ د صحتامې په ګډ او شریکه باندې د تصمیم ونیوله چې د دې لپاره یو اقدام وکړو عاجل تر څو نور د خلکو د مخنیوي مخنیوی وشي او نور خلکو چاته ضرر او تکلیف ونه رسوي.
د میدان ښار ښاروالۍ مسولین د دغه ولایت له ټولو اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې په دغه کمپاین کې ورسره مرسته وکړي او د لیونیو سپیو د موندنې په اړه یې یادې ادارې ته خبر ورکړي. خو سوال دا دی چې د لیونی سپی داړل څومره خطرناک دي. ډاکټر محیب الله سباون ازادي راډیو ته وویل چې لیونی سپی چې کله یو کس وداړي نو د ریبیز په ناروغي اخته کیږي. نوموړي وایي ریبیز یوه ویروس خپرونکې ناروغي ده چې د انسان د اعصابو پر مرکزي نظام حمله کوي.
مریض چې کوم دی هغې ته به مختلف قسم اوازونه هلوسینیشن ورته مونږ وایو، مختلف اوازونه به هغې ته اورېدل شروع شي، مختلف قسم چغې به وي، دا به علامت راتلی شي، خوب به مریض له نه ورځي. مریض له چې کوم یو د بهر نه څونه شور راځي، کوم یو شی چې هغې ته سټیمولس ورکوي یا کوم د بهر نه چې څه شي اواز پرې راځي نو په هغې باندې به جټکې راولي په مریض باندې. دې وجې نه دا مریض چې کوم دی دا مونږ بیا په تیاره کې ساتو، په خاموشه ځي کې ساتو. مریض خوراک نه شي کولی، ولې د هغې ټول دغه فالج وایي چې څونه نظام یا هغه ټول متاثره شي، خوراک نشي څکلی، اوبه نشي کولی، اوبه نشي څکلی. نو علامت چې کوم ده د عصبي نظام د هر یو دغه نه دا شروع کېدلی شي. د ټولو ناول د دې سینسري سیستم چې کوم دی د اوبو نه هم یریږي دا مریض.
ډاکټر محیب الله سباون وایي کله چې یو کس پی وداړي سمدستي دې خپل زخم په پاکو اوبو ومینځي او بیا دې ژر تر ژره تر ډاکټر ځان ورسوي.
پکم زی باندې چې هغه سپی چې چلې دي هغه دې چې کوم دی هغه په پاکو اوبو باندې وینځي، ورسره دې په صابون باندې وینځي. هغه دې هغه چې په صابون باندې وینځي نو هغه دې کې چې کوم دی راشیمي هغه به دې سره پاک شي. دویم مرحله کې به دوی خامخا ډاکټر له ورځي او د دې کوم واکسین چې کوم دی اے آر وی یا انټی ریبیز واکسین هغه لګېدل ډېر زیات ضروری دي. ولې د هر یو بیماری خپل هغه انکیوبیشن پیریډ دی، مطلب 14 ورځې کې دن نه دن نه دې علاج یا دې واکسین کېدل ضروری دي.
دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې په پکتیا ولایت کې سپیو هم زیات شمیر کسان داړلی وه. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکو په وینا د پکتیا ولایت روغتون ته څه باندې 200 کسانو په یوه میاشت کې ورته مراجعه کړې وه چې سپیو داړلی وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم هغه پیغامونو ته پام وکړئ چې تاسو ازادي راډیو ته را لېږلې دي.
د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ سره خبره در سره کوم. دلته د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ په کجکی کې د مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي، کار نه کوي. دغه تجارانو حکومت ته زموږ دا غوښتنه ده چې دا غوښتلې کې راته. والسلام.
سردار دبرس ولایت ورنایسي ولسوالۍ تاسوالۍ کې سلامونه تاسو وایم. ما دا پیغام باید تاسو په غوږ سره واورئ او ناشرې کړئ. دغه تاریال چې دا طالبانو امر کړی چې موږ بندو وو، دغه زموږ منطقه بالخصوص زموږ منطقه د بادغیس ولایت دا چې دی اوبه من لري، یو د مرغه ورو دی هغه هم سم صفه، یو دغه چې خیروتخانه کې بېدلی وي سوری دی، تنور ډېر د خلک دی مکاره دی. نو زموږ دغه هیله ده چې دغه طالبان ورونه او دغه د طالبان مشران د دغه تاریال دا یو قانوني کې دا د افغانستان خلکو ته ووایي دا یو ډېر غریب دي. تولید زیاته د خبرې در سره کوم، قسم په خدای روزګان یم چې دا چې خلک ډېر دي چې اوس پورونه پر باندې دي او پیلان هم د ماښام ډوډۍ نه لري، هو تیاریان دي چې موږ څه وکړو پر کوم باندې ولاړ شو.
یاران مال زدای را باندې باندې چې هغه الله شي دې موږ دغه خاصې د امویل دې چې دغه ځمات پیغام نه شر کې دغه د افغانستان تاریخ چې دغه موږ پیغام د مشرانو تګمان ته ورسته وي چې دغه د افغانستان تاریخ چې قانوني کې او په دولت کې رعایت کړي دولت یې ورزنګ اخر نور څه ورونه دې دغه کې سوا خو دې سلام
د سنگینو سزاګر مش په منځ کې را مرستې مشتر نه درکړی په کاټ یې موږ شهر نوم هغه نو یو څه موږ یې سکرې به چې موږ کاټ ورکړي نو دا موږ وایي چې دا د سم سیمو څخه دین کاټ راځي نه مالي
زموږ غږلا زده رادیو اوري د سهار 8 بجې او 10 دقیقې دي قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوه منی مای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبريږي چې اسد الله لودین چمتو کړی خدا شه به پام وکړي د افغانستان او نړۍ اړوندو لاندو خبرونو ته د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان او د متحدو ایالاتونو ځنګړو استادو پرون په افغانستان کې د جنونو د خوندزیو د پرانیستو او نورو مهمو مسایلو لپاره خبري وکړي. د اسلامي همکاریو سازمان په یو خبر پانه کې د طارق علي بخیت او توماس ویس له قوله لیکلي دي چې دوی وایي خوندزیو ته تګ د جنونو اساسي حق دی. خبر پانه زیاتوي چې بخیت او ویس د جنونو نورو مهمو موضوعاتو لکه افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو او له تروريزم سره د مبارزې په اړه هم خبري وکړي. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو پروژو خپل کار بیا پیل کړی چې د کرنې، روغتیا او کورنی معیشت پر مسایلو تمرکز کوي. خو د بانک د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. د دې پریکړې با خبرو دوه سرچینو رویټرز خبری آژانس ته دا خبر تایید کړی دی. نړیوال بانک د تیرې مارچ میاشتې په وروستیو کې په افغانستان کې خپل ټول فعالیتونه ځنډولي وو. متحده ایالاتونو په پاکستان کې افغان کډوالو سره د څه باندې 48 میلیون ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پرون پر ټویټر ولیکل چې دا د هغو بشري مرستو یو برخه ده چې واشنگټن له افغانانو سره د هغو ژمنه کړې ده. ولسمشر جو بایدن د امریکا له متحدانو سره د اوکراین په اړه خبرې کړې. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل په دې خبرو کې له اوکراین سره د اقتصادي او بشري مرستو د سرنګوالي په اړه خبرې وشوې. میرمن ساکی زیاته کړه چې ښاغلی بایدن له نورو مشرانو سره پر دې هم خبرې وکړې چې د اوکراین د جګړې په خاطر له روسیې سره څنګه حساب کتاب کېدای شي. او روسیا وایي د اروپای ټولنې د دوه هیوادونو شپږ دیرش ډیپلوماتان یې له خپلې خاورې ایستلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې 21 ډیپلوماتان د بلجیم او 15 د هالند دي. د ډیپلوماتانو ته دوه اونۍ وخت ورکړل شوی چې له روسیې ووزي. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی اروپایي هیوادونو تر اوسه د روسیې له 300 زیات ډیپلوماتان شړلي دي او روسیې هم په ځواب کې د هالند، بلجیم او له دې مخکې د چک جمهوریت، بلغاریا او څو نورو هیوادونو ډیپلوماتانو ته ځواب ورکړی.
آزادی او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې پروگرام کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو راته پیغامونه پریخي. د پیغامونو یو برخه د روژې په مبارکه میاشت کې د لوړو بایو په اړه باندې ده. مونږه د لوړو بایو د کنټرول پر لارو چارو باندې د کابل د خاروالۍ له ویان نعمت الله بارګزی سره مرکه هم کړې ده. مرکه ورسته درته په خبرونه کې لرو، خو اوس راځي چې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما سلام دې زبی ولا مجاهد تور سی جو ورته وای چې دا ډالر په 1350 خوړې پښپانه سو چې په 1500 پښپانه سو دې ملت تباہ کړي. دا سره حکومت داری ده چې دا شهروالانو باندې امر وکړي چې خور لا چې کورنر خونه په لاړ دی او ډالر په 1500 افغانۍ دی. دا ورته سره حکومت چې دې چې په مخانه سي جوړلای نه په یو دکاندار سي زور نه رسي په تجارت او سرمایدار سي زور نه رسي چې نرخونه راښته کوي ټول ملت دا دوی سي د لاسه د نرخونو خو به راښته کولای شي دا په خارجانو پر اړه نه لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
وعلیکم السلام علیکم. زه نور محمد د پکتیکا ولایت بارونه خبرې کوم. زما د ای پیغام دی چې زه غواړم تاسو سره شي یو حکومتي چارواکي تا ورسیږي. وروره هلته خو ګرانی ګرانی ده، سمندونه دومره ګران دي، روژه د خال بیچاره غریب دی، بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولی نه شي. څلور پنځه لکه روپۍ په یو لارې باندې اخلي، د هغه ګمرک یې هغه کم شوی وی هم افسوی وی. دا به وزله غریب خلک دی، د دکندوران چې دا ګمرک په لارې ورکوي هغې په سامان باندې تسلیموي، هغې درد تکلیف او هغه ته رسېږي، عوام ته رسېږي. دکانداران ګرام نه دي، سامان باندې هغې خرڅه تسلیموي، سامان عوام ته چېږي په دې باندې خونه کېږي.
سکسي د شیان ګران تاریخ یې بند کړل ده او شیان بېخي بې حده ګران شوي دي. او دغه سره یې نه کوي متوجه سي ده، د طالبانو بېخي لاس را اچولی دي، تر چا سکسي غواړي شي کوي. دا باید یې نه کړي سره اصلاح.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبد القدیر من ولایت مرکز سرکار صاحب نه دا پیغام تاسو ته رسیدم چې دلته د هلمند د شهر د طالبانو د ملکوړو چارواکو څخه غوښتنه ده چې د هلمند روژې مبارک پر رسېدو سره دلته د لشکرګاه په شهر کې د خوراکي توکو بیې ډېرې بېحده لوړې شوي دي او دېس زموږ دا غوښتنه ده چې دوی دغه د ښار نرخونه کنټرول کړي او د نرخنامې وویشي او د نرخونه ارزانه کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنو د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اورېدونکو ته وایم او په خاصه توګه د ازادي راډیو کارکوونکو ته وایم. دا د سلام زموږ د درخواست دی چې گرانین ایک رحمتین خود بی اندازی دیر زیادی در گرانوالی بی صدی دیر زیاد تخاطری دا و در دیروجی پر میاش که بیا لسچند دا شلچند دا آره وچه گرانی گی دولتی چارواکو تزمگ در درفاستی که دا کم تاجران که کم یکونه چلی یا دکانداران او دا غیر یکون دو خود دیر بلکل چوک راوری نشتی او باید که دا خلکو بندی او گردی او دا خلک شاروالین و الامدار اگه محصول کسان دا کوم نه خو چې دوه لول لور چلوي به چې دا او بیا خاصه توګه دولتي کارکونکو ته زموږ درخواست چې څومره مسؤلونه اخیستل کیږي به چې د روژي یا د رمضان میاشي ډیره گزاره وکړي او دا غزور چې کوم دی دا ټول غریب خلکو راوځي هلته چې لس روپۍ هلته چې زر روپۍ مسؤول وایي دلته موږ نه 2000 زر وباسي، کالته 2000 وایي دلته موږ نه 15000 زر وباسي او څومره مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرسته چې کیږي باید چې د غریبو خلکو سره چې بیچاره یې خواران هغو سره مرسته وشي او داسې نه چې یو بلې پرېږدي او بل کلي کې خلک لیږي داسې فکر نه غواړو او باید چې زموږ په خبره باندې تسلیم ونیول شي. وسلام ګلدین چې تکور وایي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې په خارونو کې مو د لوړو بایو د کنټرول په اړه راته پریښیو. موږ په کابل ښار کې د بایو د کنټرول پر لارو چارو د کابل ښاروالۍ له ویاند نعمت الله بارگزی سره مرکه کړې ده. له خاغلی بارگزی نه مې په فایل کې وپوښتل چې د کابل ښار والی اقدامات دا مهال په کابل ښار کې څومره محسوس دي او د بایو د کنټرول لپاره یې عملا څه کړي دي.
د کابل ښار والی عملا څلور څلوېښت ټیمه، یعنی د بهر نه ای کې دوه ویشت نه ای در بهر نه ای کې دوه ټیمه، یو سیار ټیم دی، په د شکایت ټیم دی، هم د اوس هم په سای کې دی. د کابل ښار والی په هدایت دوی ورځې مخکې یو عاجله جلسه و دا ول چې د بای بعد په کلاکه توګه کنټرول شي. نو په دې کې درې صاحبان د ټولو زنونو نن هم پرون هم پر دې باندې مشته و، بیا هم که زموږ د ښاریانو کوم شکایت موجود وي ولې چې په دې کمیشن کې یوازې کابل ښار والی نه ده، په دې کې د کورنۍ چارو وزارت په صلاحیت استازي، د تجارت وزارت په صلاحیت استازي، د اوتاغای تجارت، د لوی څارندوالۍ، د استخبارات او همدارنګه زموږ د کلمه مواد چې په نښنامې کې دي د دوغو د هر صنف مشر زموږ سره ده. یعنې کله چې موږ یو دوکان ته ځو دی وړه ګران خرڅوي، د وړه واردونکي مشر زموږ سره په کمیشن کې دی، دی را سره راځي، دغه نرخ هم چې موږ ټاکو د دوی په همغږي او همانګي باندې ټاکو. د زمور سره دی عموما د ګران پروشان چکیر دی د ظلم لا لاس کیر د دې د لاس نه کیر چې څوک وای وروره د غوړه ما ګران اخیسته د ګران خرڅول چې د اومجه واردون کی زمور سره په کمیشن کې دا نو دا کار سره واندې ان شاء الله خاص مشکل نشته خو خاصتا د خلکو څخه مغشتنه دادی کله چې څوک پر تاسو باندې یو شی په یو پڅکوسه په یو چیرې ګران خرڅوي 0159 8038 تاسو په خدمت کې دی لطفا د زمور سره اړیکې ونیسئ بیا دی وګورئ آیا موږ راځو که نه راځو او مشخصا په کابل ښار کې دا موضوع متر کنټرول لاندې راوړی دا د خلکو نیوکه پر ځای دی موږ منو او به هیڅ ډول نه پریږدو چې څوک د کابل پر ښاریانو باندې ظلم وکړي.
بارک زای صاحب ولایتونه چې موږ کومې اړیکې ترلاسه کړې هلته د توکو بایل وړې وي او ویل چې ښاروالۍ یا دوه دوه نیم میاشتې مخکې نرخنامې ورکړي مثلا قصاب ته نرخنامه ورکړه د غوړیو او وریجو او اوړو پلورونکو ته هم یا د خوراکي توکو پلورونکو ته هم اما وایي چې اوس ترې سرغړونې کېږي آیا په ولایتونو کې هم کنټرول همداسې دی د ولایتونو په ښارونو کې؟
داسې دی چې د کابل ښاروالۍ صلاحیتونه واضح دي د کابل په 22 کې زموږ صلاحیت دی او موږ دغه موضوع مخته وړو او د ولایت له خو خامخا جلا اداري ورته موجود دي اورګانای مال دي او فعلاً د کورن چار وزارت پورې مربوطي چې هغوی به خامخا په دې موضوع کې جواب ووي او راځو پر نقنامی باندې نقنامی داسې ټاکل کیږي په کابل ښاروالۍ کې چې هغه کمیشن جوړ شوی دی په نامه د مان احتکار او کنټرول قیام چې کابل ښاروالۍ به مولوي صاحب عبدالرشید بلوچ براس کې دی او ریاست یې مخته وړي هغه داسې ټاکل کیږي چې په هر اونۍ کې یعنی په هر ورځو کې دغه نقنامه ټاکل کیږي کچیر بیا د ډالر روپیا د سینوسانات ولري بیا په هر دوه ورځو کې هم ټاکل کیږي یعنی موږ مستقیمه ډالر ته ګورو دغه د نرخنامې بنسټ او مبنا هم چې جوړ شول دا ول چې ډالر یو ځل پورته شو نرخونه ورسره پورته شول کله چې ډالر بیا کښته شو نرخونه هماغه د پورته په حالت کې ولار پاته و د همدې له امله جوړ شوي دي دا نو په دې اړه باندې موږ مشخصا ټیمونه لرو چې کار کوي او دغه تجاران چې موږ سره په دې کمیشن کې دي د دوی څخه هم نرخونه اخلو د بندرو څخه هم نرخونه اخلو د هماغه هیواد چې هغه شیر او وردیږي افغانستان ته هم نرخونه اخلو بیا د کرایه د لارې څو چې کابل ته را رسیږي څو چې په ګودامو کې ساتل کیږي څو چې د پرچون فروش ته او مستهلک یعنی هغه خلک چې ځینې استفاده کوي هغوی ته رسیږي د ټول په نظر کې نیول شوي دي یو ښه جدول د ځان لري او د هر چا ګټه معلومه ده نو پر دې اساس باندې موږ مخته ځو.
بله او بارک زای صاحب که دغه جدول له تاسو سره یې د بیلګې په توګه که تاسو مثلا یو څوک چې د روژې په شپو ورځو کې یا په همدې اونۍ کې سودا اخلي د کابل په ښار کې ویلی سئ ورته چې مثلا د یو بوجۍ اوړو یوې بوجۍ وریجې یو پیپ غوړیو یا یو بشکې غوړیو باید څومره ټاکل شوي دي ممکن اورېدونکي نه وي پو تر اوسه یا دغه نرخنامې ورته نه وي رسېدلي؟
داسې نظام داود در ټول تاسو ولما وایم د دې موضوع داسې دی چې موږ نولس کلمه فعلاً په دې دغه کې نرخنامې کې لرو دغه نولس کلمه ټول مهم که اقلام دي چې هغه دغه ورته وایي مواد اولیه چې ورته وایي نو په دې کې د ډوډۍ قیمت ده چې هر ډوډۍ باید 150 ګرامه لس افغانۍ ده که جوړه یې دودي ډوډۍ یا غټ ډوډۍ 40 افغانۍ قیمت ده باید 300 ګرامه او دغه نرخنامې د ټول اصنافو سره ده کله چې دا نرخنامې جوړېږي یو خو دغه سوشل میډیا دی چې موږ یې خبرو بل ملي تلویزیون دی چې موږ سره همکار دی بل دغه ټول اصناف چې په کابل ښار کې فعالیت کوي د ځان مشران لري چې مشران یې موږ سره په کمیشن کې دی نو دغه مشران دغه نرخنامه مکلف دي چې هغه ټول دوکانداران ته ورسوي او خپل په دوکان کې دوی پرنټ کړی ولري دا موضوع معلومه ده او په کمیشن کې ورباندې بحث شوی ده راځو پر نور باندې څلور رقم وړل لرو موږ یو هغه ارد مروجي هم 50 کیلویی هغه 2290 افغانۍ دی ارد عبدالی چې ورته وایي هغه 2380 افغانۍ دی ارد د خپازی او د پاره هغه 2360 افغانۍ دی او ارد وطنی چې ورته وایي 340 کیلویی وزن دغه پی کیلو راځي هغه دغه 2150 افغانۍ دی او دا ورځی چې دی هغه اول ورځی هغه نامی ورځی چې مرتاسی ورته وایي برنج کونه چې ورته وایي 2500 افغانۍ دی هغه برنج سیلی ناو چې ورته وایي 2280 افغانۍ دی او برنج سیلی چوچه چې دی هغه 1200 افغانۍ دی او همدارنګه برمل ورځی 100 افغانۍ دی پی بوجی برغوشو باندې د پسا غوښه 400 افغانۍ گوشت گوساله 300 افغانۍ گوشت گاو 300 افغانۍ او د چرګانو غوښه 100 افغانۍ تیل پټرولي 92 چې ورته وایي 400 افغانۍ ایراني پټرولي تیل پټرولي ایراني چې ورته وایي 200 افغانۍ د دیزل او تیل هغه 90 افغانۍ او د ګاز مایع قیمت 100 افغانۍ دی یعنی موږ دا په نظر کې نیولی دا که چیرې د وړو پر برابر باندې یو قیمت ورکړی وه بیا دلته کیفیت له لاسه تله و څلور رقم وړدي چې ار یو د ځان یو یوزج یا یو مصرف لري، ځینې په خپاجي کې مصرف لري، ځینې په کورو کې او نور موارد باندې د هر یو قیمت معلوم دی.
څه فکر کوئ د اوریدونکو شکایتونه ولې لا هم پر خپل ځای دی؟ فکر کوئ دغه نرخ سما سم نه عملي کیږي او کنه فکر کوئ چې کابل ښار کې وضعیت ښه دی نور ښارونو کې ممکن نه وي عملي شوی؟
تاسو وګورئ، بیا تاسو یادونه کوم چې کابل ښار ولې دیوال د کابل ښار مسؤلیت په غاړه لري، نور مرګري به هلته نور ولایتو کې کار کوي. یو بل په یو ښار کې چې اووه میلیونه خلک ژوند کوي، سل دوه سوه یا درې سوه شکایتو خامخا کیږي چې هر رقم در پکسي. زموږ هدف دا دی لوی منډه، یعنی چې موجودی په کابل ښار کې اول نایي، دوم نایي، څلورم نایي، شپږم نایي، درېیم نایي، هر ځای کې دا منډه، یعنی موجودی زموږ عمل خامخا شکایتونه به کیږي. دا به منو د همدی له عمل مو دغه شمیره ورته جوړ کړی دا چې خلک موږ ته زنګ وایي که چیرې زموږ دغه ټیمونه شیرجی د دوی د زنګ پر برابر باندې موږ سره دوی تماس نیسي، موږ ته ول دي شو که څه مشکل نشته، موږ د ښاریانو په خدمت کې او څلور ویشت ساعته.
بله، او تر اوسه داسې اقدامات هم عملی تاسو کړی چې مثلا دوکانونه مو یا دوکانداران مو د سرغړونو له کبله بند کړی وي یا له فعالیت مثلا غورځېدلی وي؟
تاسو وګورئ، دا تقریبا دوه میاشتې کېږي دا نخنامر په مختلف اشکال باندې په مختلف ورځو باندې ټاکل کیږي. موږ ډېر خلک هم لاکو موږ کړي مو دي، هم جریمه کړي دي، او کچېری یو څوک بیا مقرر دغه تخلف وکړي دا مو معرفي کړي. لوی څارندوالي او کورنۍ چارو وزارت دا خبر هر ورځ روان دی، زموږ نشرات معلوم دی، موږ هر ورځ دغه موضوع کوو او ډېر خلک اصلاح شوي دي. او مشکل دا دی چې ځینې خلک پر خلکو باندې ظلم کوي، که یو څوک موږ د ټول دوکانونو دغه چې ملاکو موږ کړي دي او مخالفین موږ کړي دي، یو نه وایي چې ما په ګران اخیستې دي، که چېرې دی د درواغ ما ته وایي دا وړه ما ګران اخیستې دي. د دوی هغه مشر چې وړه راواړه دی وي کابل ته دی، زما سره دی، دی اصلي قیمت ما ته وایي. او ځینې خلک بیا نفسې غاښ دی پر دې چې پر یو وړه پر یو بوجي وړه باندې سل افغاني کاشه وکړي، دی پنځه سوه افغاني کاشه غواړي. موږ دا خبره نه پرېږدو، په کلکه ورته ولاړ یو او زموږ ټیمونه هم خپل کار کوي. او کابل ښاروالي په ښه شکل باندې دا خبره مدیریت کوي. وا که شکایتونه وي شمېره هم موجوده، موږ هم د دوی په خدمت کې اوسه.
بله، کور ودان او روسي پښتنه اوریدونکو ته څه ډاډ ورکوي؟ آیا له روزې نه وروسته به هم ستاسو دغه فعالیتونه همداسې دوام ولري او کنه دا فعالیتونه به فقط روزې پورې محدود وي؟
دا خو روزې پورې نه محدود دي وروره، دا دوه میاشتې کې چې موږ د نخنامې ټاکلې دي، تقریبا نن د روزې پنځم ورځ ده. نو پر دې اساس باندې موږ د څه یو کار کوو چې دغه نخنامه څو چې د ریاست وزرا حکم چې موږ سره راغلی ده، څو چې هغه ووایي او هغه دوام ولري، موږ کارم ورباندې دوام لري. او د نرخونو ټاکل د کابل ښاروالي وظیفه ده، دا کار مخ ته وړي او نور ارګانونه هم ورسره همکار دي. هدف مو دا دی چې پر خلکو باندې ظلم نه وشي، که بیا بل سیستم رامنځته شول هغه خامخا اعلانېږي خلکو ته او ورته خلکو په خدمت کې.
ډیره ډیره مننه کور مو ودان د کابل ښاروالۍ د نشراتو مشر او د عامه پوهاوي مسؤل نعمت الله بارکزی و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
زما بریاوې:
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00420211415.
شمیره بیا تکرارو: 00420211415.
اوریدونکو، اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو موضوعات مراته پریخي دي.
وعلیکم السلام علیکم. سلام خاصه زموږ د نن د ساري ته خاصه د ساري کېم. زه غواړم چې یو ځل خاصه شاد راز موږ د ساري ته مو چې راځو کوم یو ځوال ته ولا څه ده دا د مو چې د ټول سره وو چې کوم څه نو وو چې لکه چې خلک
ازادی ریڈیو تو سلام کوم احترامات وړاندې کوم د هلمند څخه. په ډېرې خواشینۍ سره مې خبر ترلاسه کړی چې د ډبلیو پی او دیو موسسو ول څو زره کورو ته مو کومک ورکړی دي، خو متاسفانه د هلمند په ولایت کې یو سل اتیا مامورین او ملازمین دي، یو سل اتیا مشرتوج دي، یو سل اتیا کوي دي، یو څه نه دي ورکړی. نو زه نه پوهېږم چې په څو سرګي سرپه میډیا کې دروغ وایي، او چې کومه کړي دي دغه تاریخ والا وسره وتی چې هغه ما شناختم په کښې کې دي چې د تاریخ د انبار څخه نه درودي دا هو سره دې کومه وکړي نو هغه انبار پرانی د تاریخ کې خدای ورسم کړه.
بلی السلام علیکم دلمند کچه کی دونو سوالی خبر کوم وروره دا پیغام ما پیغام خامخ خبر کچ دا د امارات طالبان یوالي دا زمره زنداور دونو سوالی د مرستي کارنیک سر کمزور دی اکثر خو ترسیج اکثر تنه رسیج کاټونه راکړي دي نه راکې مرسته.
بلی السلام علیکم ما د ازادي رادیو کارکم کو ټول ته سلامونه نیکيلي پیرګوینه مش په ګران وطن افغانستان کې د کندهار ولایت څخه خبر کوم. د افغانستان بچیان ورور موږ شهیدان ورکړي انسانان مو کړي دي په وطن کې موږ طالبان مو صدا خواهش دي ورور موږ په دمحیثو باندې غږ وکړي د درد خلکو ته په شفاف ډول باندې مرستې ورسوي ډېره مننه.
اوریا زما دغه پیغام دی د سنګین د ولسوالۍ څخه زنګ درته وم دغه مرستې د سنګین ولسوالۍ ته راځي جنګونه وو ټکانو خواري وو تکلیفونه موږ ولس وړي دي او روپۍ داسې خلک وړي چې هغه اوس د حکومت خلک دي په حکومت کې کار کوي زموږ سره ناکې کوي. ما دغه پیغام دی چې دغه د ازادۍ رادیو نشر کړي د لوړپوړو چارواکو پورې ورسېږي.
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د پټې سرچې کرینا ستاسو پیغام پرېږدم چې دا ته څو کسان ملکان دي دا هغه کسان لیکي چې هغه یو خو په کارتونو باندې سل سل روپۍ د خلکو نه غواړي او بل دغه کوي دا هغه کسان لیکي چې هغه دوی ورته محتاج دي او هغوی ته کار بندي یا کار په یا کلینیک والا یا موټر والا یا کل شي والا او بس خوارو غریب او بېچاره پرېږدي او بس دغه مخه باید ونیول شي او د مونږ د لوړو مقاماتو نه غواړو چې د دغسې خلکو مخه ونیسي او داسې خلک ته وخت ورنه کړي. وسلام به احترام
جمالله د هلمند ولایت نزالی ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته په خپل جهاد کښې داسې وایم دا چې په اوس وخت کښې د جنګ خبرې تودې دي دا زموږ لپاره د شرف خبرې دي موږ په ډېرو قربانۍ د جنګ وتلي یو مننه د هغه ټولو مسؤلینو څه چې موږ یې د جنګ وایستلو یعنې د واده په مراسمو کښې نه د شپې نه د ورځې موږ یو ټاک اورېدلی دی خدای دې نور هم ورکړي. د مشرانو سمه غوښتنه دا ده چې دوی حساب ته غاړې کښېږي هر څوک چې جنګ ته لمن وایي هغه باید په عام مازر کښې و محکمې ته راکش شي. ازادي راډیو په خپلو پیغامو کښې وایي انتظار ختم شو یعنې انتظار پای ته رسېدلی دي نور موږ باید انتظار ونه باسو هر څه باید جدي وشي نور د جنګ خبرې دې ورکې شي دا چې هر څوک کوي خجالت وي نور د خجالت خبرې موږ باید وانه وړو. د مشرانو سمه غوښتنه ده چې په عام مازر په رسمي شکل حساب ورته ولو تاجر شي حساب به موږ هم ورکړو دوی دې هم راکړي مننه.
الو السلام علیکم ازادي راډیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. د اسلامي امارت نه مې دا غوښتنه ده وروره چې خلکو ته د کارونه پیدا کړي چې د خپل هېواد نه نه مهاجر کېږي. خلک پیسې په قرض او کور باندې راخلي د خپل هېواد نه ځي بل هېواد ته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کولو دپاره. وروره زما خپله یو ورور ترکیه ته مونږ پیسې د قرض را واخیستلې او ترکیه ته ولېږو خو په ایران کښې غلو نیولی یو نیم زر ډالر غواړي. یو نیم زر ډالر زه د کمه کمه زمونږ دا حکومت او زمونږ دا به کله جوړېږي؟ دا اسلامي حکومت دی باید خدمت مونږ ته وکړي زمونږ وګړي ټول په خپل هېواد کښې راټول کړي. زما پیغام نشر کوي وسلام الله سپارم.
عبدالحاجی یمه د کندهار ولایت څخه زما د ټولو تجارانو او د ټولو هغو خلکو څخه چې شتمن دي دغه هیله لرم کوم د موسسې انجینران چې دي زه خپله معلول یمه د نورو معلولینو درد مې هم کړی هېڅوک نه کومک ورسره کوي نه پاملرنه ورته کوي ډېر په دا ساراو کښې داسې معلولین شته چې هېچا نه کومک ورسره کړي دي ولاکه په یاد دي فرض روژه ده په هغو مؤمنان پسې دي په دغه وطن کښې ټوک ټوک او در به دره شوي دي نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. څنګه یاست ولس په خیر یې؟ محمد یم له کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. زه معیوب یمه ما سره د مرستې شوې ده نه وم دا اوس طالبانو مرسته را کړې ده نه هم داسې په عمرو کښې نه عمرې را کړې دي سره دغه سي بالا مایوب يم په وګي من نه شم رئیس مرو تلانه در سره سي دغه کار چې ته رواني ورکی دغه مرو سي زما سره هم وو شکایت کړی چې سي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام علیکم زکیدا محمد لغمانه يم د ایران د شیراز خاور نتا سر خبرې کومه. دغه تحولات چراغ زم د پخوانی امنیتی ځواکونو او سربازو ما د امنیت ملي دا چې کوم تحولات چراغ ډیر بد حالات سره افغانان مخامخ شو، خصوصا دغه قاچاقي لاره باندې مونږ راغلو دغه په پاکستان په لاره باندې په سرایوان دغه غرو کې په مرد ایران ده او دلته ډیر وړکي ماشومانان تقریبا دوه میاشتې او داسې اته کلني همداسې سپینګیري داسې بیچارګانه سیاسر یې ما خپل په سترګو ولیدي چې بس بیچارګان هلته دې دنیا نه رحلت یې وکړله بیچارګان. او اوس هم دلته داسې راد مرضي ده چې د شیراز په خاوره کې په نارسیده د بېزا درایي ورته وایي دلته قلات کې دوه دانې افغانان بیچارګان ساختمانونو کې کار یې کوله دلته هغې چې منډه یې وهله ماموران د سربازان راغلي چې منډه یې وهله هغه بیچارګان یې دلته شهادت یې ورسوه دوه دوه نفر افغانانو.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00400 22 11 سلرويست یو سلو 15.
شمیره بیا تکرارو: 00400 22 11 سلرويست یو سلو 15.
د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و.
اصل راست صدا تک دے
the day.